السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونه د سات په خبرونو پیلو. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وای د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهروت په نوم سرحدي سړک درغولو چارې به سکهال بشپړ شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک کار لنګدې کتلې دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهروت سیمه د فرال ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغه لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رسول مهاجر د یو پلاوی په مشرۍ فرا ولایت تللی وو او هلته د طالبانو له والي سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. ایران د سیمې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري او طالبان هم ایران خپل ستراتیژیک ګاونډی بولي. د خپلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمی دا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر موتینتا چیموکا فرانس پرس اجانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوای کولی شي او نورو اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوای وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ ویل چې له افغانستان او یمن پرته څو هیوادونو ته ځنډول شوې بشري مرستې له سره پیلوي. د دغه وزارت ویان دی تمی بروس ویلي و چې افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلېږي چې په خبره یې طالبانو او حوثیانو ته یې ګټه رسیږي. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا وویل چې دوی د امریکا له مرستو هیڅکله ګټه نه اخلي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکې شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خبره کړه او ویل خبرې اترې مثبتې او رغنده وي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداری ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یو امنیتي دهلیز ولکه ټینګ کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزه د خانیانو سو شو خواسي مول لزګونه زره اوسیدونکو غوښتل شوی چې خپل مینه تخلیه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یو ځل بیا د فلسطینی ډلې حماس د لمنځه وړلو او د هغوی له منګولو د ټولو اسرائیلي برمته شو د خلاصونو غوښتنه کړي. اسرائیل دغه خبرداري داسې وخت ورکوي چې حماس وسلواله ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي ویلي دي چې دوی د اوربان په هوکړه کې پرمختګ کړی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرح لاس د بیولوژي مضمون سلرم واسطه زموږ نننی موضوع ده حجروی بیش. درس مو څلرم څپرکی دی او د نوښتمو صفه څخه تشپړ دي شمې صفه پرې به نوموړی درس دوام وکړي. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې ډیر شانس دکړل نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکی کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن و او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. تاسو نن هم خپل په موضوع باندې پیل کوو. تاسو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه. چې حجره چې ده د ژوندي موجوداتو جوړښتي ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټول ژوندي موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویله دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندي موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو، موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه شي کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي؟ تکثر کوي، ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمی حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول، لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به څه شي؟ د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل، بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي، د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی، د پروټین او ډي ان ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګان یې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ کله چې دغه مورنی حجره په دوه لرنی حجرو ویشل کیږي، د دوه دوه لرنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیس مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دي هغه څه کېږي ټوله دوه چنده کېږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپنامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه چی کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منځته وړي یا دنده یې سرته رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوه بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کېږي تخریبیږي، له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې د هغه مکمله چی کېږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کېږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چی کېږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کېږي دوی دوه چنده کېږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابین طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه چې شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته چې کوي کشوي. وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله ده. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کېږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخکې له منځه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چا راښکاره کېږي او د هستې کوم غشا چې وه هغه چې شي کېږي دغه دوې دانې هستو غشاوې رامنځته کېږي، بیرته د کوم کروموزومونه چې وه هغه چې شي کېږي د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې ده سایتوپلازمي ویش دی چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي وه د حجره چې وه اوږد شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بل څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چې شدی او بل پاتې دی نیوی چې هستوي ویش شدی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بل څخه نه جلا کیږي، د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیوال رامنځته کیږي. د میتوسیس اهمیت چې دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروري دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای د دغه عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کېږي تولیدېږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. پسې د میتوسس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه په معنا سره دی؟ د لږېدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورني حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورني حجرې څخه دوې لورني حجرې، مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورني حجرې څخه څلور لورني حجرې رامنځته کېږي او د مورني حجرې د لورني حجرې کوم کروموزومونه چې یي هغه د مورني حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي یي نیمه یي. تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کېږي اجرا کېږي. او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډېر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډېرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کېږي پایش ډېرېږي. او موږ لکه څرنګه چې موږ وویله چې په دې عملیه کې چې وه د کروموزومونو شمیر چې وه د لورني حجرو ده د مورني حجرو په نسبت څه کېږي نیمه کېږي. وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر څه کېږي مکمل کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص سوي اوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. رزوز موږ د موضوع اخیرنی برخې ته چې د پوښتنو برخه ده. لومړی سوال، زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومو پوښتنو چې زه تاسو ته وایم خپل کتابچې راواخلئ او نوټ کړئ. لومړی سوال، حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ. دویم سوال، د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی؟ او دریم سوال، د میتوسس مرحلې واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شنو خلاص د اتم ټولګي و سلام لوستم. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راځو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي، او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي، او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ سوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یو کاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري، او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل سوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي، او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته، همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې و هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروی دیوال چې دی هغه خپل پزان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل پزان کې لري خپل په ترکیب کې لري او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسوي کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه یې څه کړې ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسوي چې هغه دنده څه شی ده بدن دې دا چې نبات له وچېدو څخه ساتي دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت چې لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچي او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چی په وچو منطقو کې شنه کیږي یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې یې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي یعنې دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی چې د کلوروفیل چې دی په ټولو ژوندي نباتاتو کې په ټولو نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي دا خاصیت هم موږ کولی شو چې په دې کې شامل کړو ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډېری چې دي انتقالي انساج لري ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو بې تخمه نباتات بې ګله تخمه لرونکي نباتات تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي په دوه ډوله یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریښې ته ورته جوړښت لري چې د دغه ریښې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجونو او سیرو لرونکو ځایونو کې څه کیږي راشنه کیږي او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې یعنی جسامت یې کوچنی دی تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري که چیرې د دوی اندازه غټه سي بیا نسي کولی چې دغه د ریزویت نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویت چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي چې څو مثالونه موږ ورکولی سو لکه خزې دي لیورورډز دي او هارنورډز دي ازو دی پیژنو چی خزی او لیور ورس چی شدی؟ خزی چی دی دا موج وایو لکه سنگه چی موج اوه ایلا چی غیری وعنو واتا چی دی پا نمجنو سیر لرن که زیانو که جوان که نو خزی چی هم دی حقا دا ویالو پا غارو نمجنو زیانو او دا زنگلونو پا مثال پا مزکه که دی چی کیجه؟ رشنه کیجه او دا دیر ونو پا تنو که هم دی رشکره کیجه بل موج وایو خزی چی دی دا هم کچنی جوڑشتونه دی چی هم زوجه تکسور او هم غیر زوجه تکسور سر ترسی. غیر زوجه تکسور که لکه سرنگه چی موج پاییجو چی زوجه تکسور پا دواره و زوجه تکسور چی دی هغه پا مثال پا هغه کی موانس او مذکر گمیتونه وجود لری او غیر زوجه تکسور چی دی پا دره دوله دی چی پا هغه کی بدینگ، فرگمنتیشن، او ورسره باینری فیژن دی. په خزی چې دی هغه د فرګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي ټوټه کیږي فرګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوی برخ ښه نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزې رامنځته کیږي او بل موږ وایي زوجه تکسر کې چې دی هغه موانس او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو له یوځای کېدو څخه نوي خزې رامنځته کیږي ورپسې لیور ورډ سي چې لیور ورډ چې دی دا موږ وایو د غیر ویوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر اوسي په هغو ساحو کې ژوند کوي او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابري او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي او دوی چې هم دی هم په زوجي تکسر او هم غیر زوجي تکسر سره ډېریږي واده کوي او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی یعنې ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري دوی چې دی که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري موږ وایو دغه ښځې چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي په خاوره باندې بدلیږي چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي او بل موږ وایو چې ښځې چې دي هغه په نښتي ډول سره یو ځای ژوند کوي نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي انتقال ونه کړي انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې او کوم مشکل ونه لري لازم موږ د درس و آخرینی برخې ته چې د پښتنو برخه ده انشاءالله چې کتابچې مو د ځان سره ولري او نوټ یې کړي لومړی سوال زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده دویم سوال کیوتیکل څه شی دی دریم سوال غیر ویایي نباتات واضح کړي ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شرغ لاسته نه هم ټولګي و څلرم لاسته زموږ او ستاسې نننۍ موضوع یو ډېره مهمه موضوع ده چې تېرو لوستنو کې موږ هاضمي سیستم وویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم وویل. اوس نو موږ وایو د کوم هاضمي سیستم له لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي، څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کېږي، د هغه اړوند زموږ نننۍ موضوع چې ده د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کېږي. زموږ ستاسې درس به د یویشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پر دوام وکړي. رازو د وینې د دوران سیستم چې دی، هغه کې وینه د زړه، رګونه، دا ټول پکې شامل دي. چې زموږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي، حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی، هغه د سږو څخه د بدن ټولو نسجونو ته لېږدي، او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي. وینه چې ده، هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي، د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده، او موږ 50 برخه یې هم جامده برخه ده، او خپل په ترکیب کې چې دی 90% اوبه لري، او د همدارنګه ورسره پروټینونه او دا نور اجزاوي لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال و، د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول، او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو یو چې وینه چې ده، هغه په ښځینه او نارینه کې فرق کوي. په ښځینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره پورې، او په نارینه کې د 5.6 لیټره پورې وجود لري. چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی، د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو، او یا هم وقایه تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایي د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویل چې وینه چې د جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو یو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه، همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده، دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې چې لري وجود لري. پلازما چې ده، د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی، موږ تاسې وویل چې اوبه دي، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټین نونه پکشي کې وجود لري، او البومین دغه رقم مختلف پروتینونه دي چې دغه خيوي البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، مدني مواد دي، هورمونونه دي، او غازونه پکشي کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې د هغه لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو وپیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم یې جوړوي او په هغه کې درې ډولونه شامل دي، سره کرویات دي، سپین کرویات دي او د مویه صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشه، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستی دی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 1 شل ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای یې نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږه. چې دا هیموګلوبین چې دی خپله د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایو 1.5 څخه تر 1.1 میلیون حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري او په ښځو کې چې دی د 1.2 څخه تر 15.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دی د 1.1 څخه تر 15.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرژي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت چې دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغۍ یعنی په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي. مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنی د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکي پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت چې دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دې جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مویس فحات اساسي دنج شدید اکسیجن او غذایی مواد تبادله ده، د فاضله موادو لري کول دي، د غازونو تبادله ده او د مغزي موادو انتقال. د مویس فحات چې هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغزي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دی لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نوي سره کرویات چې دی هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دی هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویس فحات چې دی هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دی هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پېښېږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کېږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بي یا ای یا بي او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې څه کوي؟ عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کېږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم سي. ورپسې راځو د آر ایچ فکتور وایي. د آر ایچ فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی و. کوم کسان چې د آر ایچ فکتور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کېږي، او کوم کسان چې دغه د آر ایچ فکتور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فکتور لري او همدارنګه د ای او بی هم وجود نه پکښې کوي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپله د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې ای او بی دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دوی په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال که چیرې او مثبت موږ په نظر کې ونیسو چې د آر ایچ فکتور لري، او موږ که مثال انټیجنونه په نظر کې، یعنی نه د ای انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې د دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې وکړي خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نشي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فکتور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینې چې کوم کسان لري هغه باید موږ ای انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فکتور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا وز موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع راځو آخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شروع لاست لسم ټولګي و سلام لوست. ارزون نن ورځ موږ او تاسې په میتابولیزم کې عضوي مرکبونه وایي. په تېر لوست او تېر څپرکي کې موږ تاسې په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وویل. اوس ورځ وایي چې عضوي مرکبونه څه رول لري. په عضوي مرکبونه کې چې دي قندونه، پروټینونه، شحمونه، دغه هغه مهم عضوي مرکبونه دي چې په میتابولیزم کې مهم رول سرته رسوي او زموږ او ستاسې د بدن د حرکت سرته رسولو لپاره هم ډېر مهم دي. موږ وایي که چیرې د اکسیجن اکسیدیشن پښتون کې دغه مواد وسوځول سي، دغه عملیه چې ده هغه د اکسیدیشن د عملیه پر مسلې دیږي، چې دغه بیکاره مواد چې دي هغه خارجيږي، هغه جلا کیږي او ورسخه انرژي تولیدیږي د نور مواد څخه. زموږ ساسي درس په دنو نسیم سفیس خطر سره لريشته می سفیس پرې دوام وکړي. لومړی راز قندونه وایو. قندونه چې دي د زموږ د بدن لپاره یو ډېر ضروري عضوي مواد څخه شمېرل کیږي او که چیرې د یو ګرام قند چې دی هغه وسوځول سي ورڅخه 4 کیلو کالوري انرژي لاسته راځي. نو د دې څخه معلومیږي چې زموږ په بدن کې د انرژي په تولید کې څونه مهم رول لري. دوی چې دي خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري چې عمومي فرمول چې دی CXH2OY. دا د عمومي فرمول دی او د مختلف ډولونو چې عمومي په درې ډول ویشل شوی دی، یو قیمته یا هم مونوسکرای چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي، بل د قیمته قندونه دی یا هم دایسکرای. دایسکرای چې دی هغه د دوه یو قیمته قندونو له یو ځای وال څخه رامنځته کیږي لکه سکروز او مالتوز دی. چې مثال موږ وایو مالتوز چې دی هغه دوه قیمته قند کې شمېرل کیږي او دی چې دی د ګلوکوز دوه دانې مالیکولونه چې کله سره یوځای شي دغه مالتوز ورڅخه جوړیږي. دغه رقم سکروز دی، کچیرې یو واحد ګلوکوز او یو واحد فرکتوز سره یوځای شي چې ورڅخه جوړیږي سکروز. یعنی موږ وایو کچیرې د یو قیمته قندونو د ډولونو څخه یو یې مثال دوه مالیکولونه یا دوه ډوله یو مالیکول سره یوځای شي دوه قیمته قندونه ورڅخه جوړیږي. ورپسې څو قیمته قندونه یا هم پولی سکرایډونه دي چې په هغه کې نشایسته او سلولوز راځي چې دا د قندونو عالی مثال قندونو کې شمېرل کیږي. او دی چې دی موږ وایو چې مثال د یو قیمته قندونه یا مونوسکرایډ څو ډولونه چې څو دانې سره یوځای شي چې زنجوریږي څو قیمته قندونه زنجوریږي. څو قیمته قندونه چې دی کله چې دغه مونوسکرایډونه سره یوځای کیږي یو اندازه او بس د لاس ورکی او ورڅخه پولی سکرایډ یا هم دایسکرایډ جوړیږي. په پولی سکرایډ کې مثال د خبرې موږ وایو دی چې دی خپل پایخ او بو کې نه حلیږي. د دې د حلېدو پاره ځینې عملیې سره رسېږي چې دغه یو د هایدرولایز انزایم دی چې دغه په واسطه چې کېږي مثال د هایدرولایز د پروسې په واسطه چې مثال یا انزایم یا هم تیزاب په واسطه چې کېږي دوی په کوچني مالیکولونو باندې یا هم مونومرز باندې ویشل کېږي. دغه رقم سلولوز دی. سلولوز چې دی هغه په عالي نباتاتو په حجروي دیوال کې قرار لري چې مثال د سلولوز هم موږ وایو د چپ ډنه کې دی د پولی سکرایډ په ډنه کې دی. دوی هم د یو او لومړی چې دی د قندونه چې دی کله چې ټوټه کیږي لومړی په ګلوکوز ویشل کیږي د زده کیږي وروسته د یو لړ عملی وروسته بیا چې کیږي په پایرویک اسید باندې ټوټه دغه کیږي اوړي. او بل موږ وایو د قندونو وروسته چې دی نشایسته ده چې د عضوي مرکباتو بل ډول دی یا هم بله برخه ده. نشایسته چې دا هم د علي دغه څخه راځي چې موږ په پولی سکرایډ کې ویل، یعنی د پولی سکرایډ د ډلې څخه دی چې د څو ګلوکوز د ګلوکوز د څو مالیکولونو د یوځایوالي څخه رامنځته کیږي. نو موږ ویلی شو چې ګلوکوز چې دی د نشایستې واحد دی چې ورڅخه چې شوی دی مثال څو ګلوکوزونه سره یوځای کیږي چې جوړیږي نشایسته جوړیږي. او نشایسته چې دا هغه موږ په حجرو کې یو ډول کروي شکلونه دي چې د هغه په داخل کې قرار لري چې دغه کروي شکلونه چې دي امیلو پلاس په نوم سره یادیږي. او دوی چې دی یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. کله چې دا غشا مثال کچې ورجه په نظر کې ونیسو یا دا نور نشایسته په نظر کې ونیسو دی چې کله په ورځ کې خپل نشایسته وجود لري، نو کله چې مثال دی په د تودوخې په لوړ درجه کې ویشل سي یا پخه کړل سي، د دې د پوښ چې وي ورڅخه نشایسته راوځي. او ورپسې راځو موږ وایو کچیرې نشایسته د ایودین سره یو ځای سي، خپل رنګ تشیر کوي، تغیر ورکوي په آبي رنګ باندې. ورپسې د پیسه کایه د دلې څخه بل یو چې دی هغه سلولوز دی چې موږ ولدا د عالی نباتاتو په حجروي دیوال قرار لري. دوی چې دی عموما دوه طبقې لري، چې دا اوله طبقه چې ده هغه په ځوان حجرو کې لیدل کیږي، او دویمه طبقه چې ده هغه په مثال هغه کوم حجري چې خپل نهایي عظمي حد ته رسېدلي اوسي هغو کې لیدل کیږي. او د دغو طبقو ترمنځ چې دی یو سرشناکه ماده وجود لري چې هغه بیا موږ د منځنۍ طبقې په نامه سره یادولی سو. او د دې سلولوز چې دی هغه خپله د یو نازکو رشتو په ډول سره لیدل کیږي، چې د سلولوز چې دی هغه د انسانانو لپاره مثال موږ وایو ډېر کم خوراکي ارزښت لري، ځکه چې زموږ په د انسانانو په بدن کې داسې یو انزایم وجود نه لري چې هغه څه کې سلولوز تزیه کړي. یوازې دغه کم لوی حیوانات چې دي د هغو په کولمو کې نور جوړښتونه، مثال نور جوړښتونه وجود لري چې د هغه په واسطه سلولوز تزیه کیږي. او دغه کم واښه خوړونکي حیوانات چې دي د هغو په هضمي جهاز کې چې دي دغه کم بکتریاوې وجود لري چې سلولوز تزیه کوي. دغه کم اساس په بدن کې ورپسې راځو خپل سلولوز چې دی هغه موږ وایو مثال په انسانانو کې د قبضیت مخنیوي کوي، دغه رقم هضمي سیستم د پاره مهم دی. ورپسې راځو پروتین وایي، پروتین هم یو د مهمو موضوعاتو څخه راځي. پروتین چې دی هغه خپل په ترکیب کې د کاربون، هایدروجن او اکسیجن سربیره سلفر او نایتروجن هم لري. او دوی چې دی د کوچني جوړښتونو چې د امینو اسیدونو په نامه سره یادیږي د هغو څخه جوړ شوي، یعنی تر اوسه تقریبا شل ډوله امینو اسیدونه لیدل سی ویني چې امین اسیدونه چې کله سره یو ځای سي چې څه جوړیږي، پروتین څه جوړیږي. دا غره کوم مثال موږ چې کله خوراک کوو موږ په میده کې دغه پروتین چې دی په چی باندې اوري په امین اسیدونه. دا زو د پروتین ډولونه وایي. لومړی د امین اسیدونه خپل پر دوه ډوله ویشل سي، چې اساسي امین اسیدونه دي چې هغه زموږ بدن نشي منده کولی، باید د خوراک له لارې ترلاسه کړو. بل غیر اساسي امینو اسیدونه چې هغه په مثال موږ وایو په غذایي موادو کې شتون اړین نه دي، هغه چې دی زموږ بدن کولی شي خپل څه کې آماده کړي. وروسته راځو د امینو اسیدونو ډولونه وایي د پروټین نه، یعنی پروټین د امینو اسیدونو پر بنسټ چې دی هغه هم پر دوه ډوله دي. یو هغه دی چې ټول د اساسي امینو اسیدونو څخه جوړ شوی، هغه مثال په هغه کې حیواني پروټینونه شامل دي، شیدې، هګۍ، دا ټول چې دي په هغه کې راځي. یو به هغه دي چې لږ اساسي امینو اسیدونه پکې شامل دي او لږ هم چې پکې شامل دي غیر اساسي پکې شامل دي، چې هغه لکه مثال غنم، لوبیا یا دا کوم حبوبات چې دي هغه ټول په دې په ډله کې راځي. بل موږ وایو امینو اسیدونه چې دي هغه هر یو د مثال کله چې پروټین جوړي هر یو خپل مشخص دغه امینو اسید خپل دند سرته رسي. کچیر د امینو اسیدونو په ځایونو کې تغیر راسي، دا چې کېږي د انسان د ناروغي لامل کېږي، چې یو نه جوړي چې د هغه په انسانانو کې د وینې کمښت نه جوړي د چې رامسته کېږي. یعنی امینو اسید نو چې دی هر یو خپل ځان ته چې دی مشخص دی، یعنی مشخص ځای لري چې ورسخه یو ډول پروتین جوړیږي. او امینو اسیدونه چې دی هغه چې کله مثال موږ وایو څو دانې امینو اسیدونه چې سره یو ځای سي وسخه د یو زنجیر جوړ شغه د پپټید وایي، او څو پپټیدونه زنجیرونه چې سره ځای سي د پولی پپټید په نامه سره، او څو پولی پپټیدونه چې سره ځای سي هغه به په نامه سره دیږي د پروتین په نامه سره دیږي. ورپسې راځو شحم چې دی. شحم چې دی هغه د شحمي تیزابو او ګلیسرول ته مزخه چې کیږي لاسته راځي. دوی چې دی د پروتین دوه چنده دوه برابر دي. کله چې یو ګرام شحم وسوځو ورسخه نظر کالوري یا هم نه کیلو کالوري انرژي چې کیږي لاسته راځي. دوی هم خپل په ترکیب کې کاربون، هایدروجن او اکسیجن لري. او شحم چې دی خپل په دوه ډوله دي، چې یو حیواني شحم دی چې هغه عموما جامد دي، او د حیواني شحمو استفاده هم ډېر استفاده هم ځینې وخت مثال خطرناک کېدلی سي، ځکه چې د رګونو د بندښت یا د کلسترول د ډېرېدو لامل کېږي. او بل نباتي دغه شحم چې د هغو استفاده دونه توان نه لري. د شحمو وروسته راځو بل موضوع چې د انزایمونه دي. انزایمونه چې دي یو ډېر مهم موضوع ده. دې چې دي زموږ د تعاملات زموږ بدن کې چې کوم تعاملات سرته رسیږي د هغو په چټک کولو کې د هغو په تیزولو کې مرسته کوي. که چیرې انزایمونه وجود نه درلودلی د انسانانو ژوند هم مخته نسوی تلی، ځکه د هغه دپاره سخت و. انزایمونه چې دي هغه د کتلست په ډول سره هم درده سوی، یعنی دوی ته چه کوي دغه کوم تعاملات چې دوی ته تودوخ ورکوي تر څو دوی خپل فعالیت شي کې تیز کې. دوی چې انزایمونه چې دي ځینې د پروټین مثال د پروټینونو سره یو ځای کار کوي، یعنی د مالیکولونو زیاته برخه پروټین وي، او هغه برخه چې پروټین نه ده هغه بیا د څه سره ده ویټامین. ویټامین او انزایمونه چې دي یو د بل دپاره ډېر ضروري دي، خاصتا بیا ویټامین بي چې هغه د مثال د انزایمونو دپاره د دوی د فعالیت د سرته رسولو دپاره ډېر ضروري دي. د ځکه نو موږ وایو چې د ویټامین ضرورت چې دی د انسان د وجود